سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اپریل 15 نیټه ده د دیش توقف پرون ته خرغلاست په دې خبرونه کې د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته ممنوعیت فعالیت‌های احزاب سیاسی توسط طالبان و کاهش کمک‌های بشری در افغانستان را با مهمانان برنامه به بحث می‌گیریم. حکومت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه 4 اپریل 3 نفر را در ولایت قندهار به اتهام فعالیت سیاسی مجازات کردند. مقامات طالبان از این افراد نام نبردند. 2 نفر آنان به اتهام فعالیت سیاسی هر کدام به 15 سال زندان و نفر سوم پس از مجازات 30 دوره به زندان محکوم شد. مدت زندان متهم سومی معلوم نیست. حکومت طالبان که هنوز توسط هیچ کشوری از جهان بر رسمیت شناخته نشده است، هر گونه فعالیت و حزب سیاسی را در افغانستان منع کرده و گفته است که چنین فعالیتی در اسلام جای ندارد. محکمه عالی طالبان یا استره محکمه با نشر اعلامیه گفته است که این اقدامات قضایی در ولایت قندهار تطبیق شده، اما در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرده است. پیش از این عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته بود که چون احزاب سیاسی اساس شرعی ندارد و منافع ملت در موجودیت آنها محافظت نمی شود، فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان به گونه مطلق ممنوع است. آقای شرعی حتی کاربرد واژه حزب را جرم خوانده است.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ډلې سره د خبرو په اړه د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال خبرو ته په غبرګون کې د هغه وړاندیز رد کړي او ویل چې پاکستان د دغې ډلې سره د خبرو لپاره هیڅ پلان نه لري. میرمن بلوچ په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال طالبان له حکومت څخه وغوښتل د دغو ډلو او د هغوی د مشرانو په خلاف دی چې په پاکستان کې تروریستي بریدونه ترسره کوي اقدام وکړي. د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سشمې پر اپریل 2 د خوست په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی له ډلې وغوښتل چې خپل ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي.
هزاران ایرانی امروز جمعه در مراسم تشییع جنازه چند تن از اعضای سپاه پاسداران که در کنسولگری ایران در سوریه کشته شدند اشتراک کردند. افرادی که در مراسم تشییع جنازه حضور داشتند مخالفت خود را با حمله هوایی روز دوشنبه در دمشق که اسرائیل به انجام آن متهم شده است نشان دادند. اسرائیل تا حالا از تبصره در مورد این حمله اجتناب کرده است. در حمله هوایی در کنسولگری ایران در دمشق 12 نفر به شمول 2 جنرال ارشد ایرانی کشته شدند. مراسم تشییع جنازه در روز قدس که برابر با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان می شود برگزار شد. این در حالی است که تجمعات مشابه در سایر شهرها و مناطق دیگر ایران نیز برگزار شد.
او اسرائیلی پولیسو د جمعه پر ورځ په بیت المقدس کې د الاقصی په جومات کې د جمعه د لمانځه څخه وروسته د لمونځ کوونکو د تیتو پر کولو په مخه اوښکې بهونکې ګاز کارولی دی. په دغه جومات کې لمونځ کوونکو د روژې میاشتې د وروستۍ جمعې لمونځ ادا کړ. اسرائیلی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې په زرګونو لمونځ کوونکو ګډون کړی و چې د لنډې مودې لپاره ځینې تحرکات رامنځته شول او پولیسو اقدام وکړ.
اظهارات وزیر عدلیه طالبان که اخیراً گفت افغانستان نیاز به قانون اساسی ندارد و شریعت اسلامی به جای آن تطبیق می شود با مخالفت گسترده حقوقدانان و متخصصین دین شناسی مواجه شده است. محمد احمدی با چند تن از حقوقدانان و متخصصین دین شناسی صحبت کرده و در مورد اهمیت قانون اساسی و پیامدهای نبود قانون اساسی در افغانستان گزارش تهیه کرده که با هم می بینیم.
طالبان پس از به دست گرفتن دوباره حکومت افغانستان در اگست سال 2021 بر تطبیق شریعت اسلامی در این کشور تاکید و تلاش داشتند. اما در این میان در کنار سایر واکنش‌ها، جدیدترین واکنش به اظهارات اخیر عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان است که گفته بود افغانستان نیازی به قانون اساسی ندارد و شریعت می‌تواند جایگزین آن شود. سید حسن اخلاق حسینی، استاد دینشناسی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید شریعت اسلامی نمیتواند جای قانون اساسی را در کشور بگیرد. او استدلال میکند که طالبان به گفته او یا از روی غرض با شیطنت یا از روی حماقت شریعت را جایگزین قانون اساسی میدانند. این استاد دینشناسی میگوید که شریعت یک مفهوم اخلاقی و معنوی و منظور برقرار کردن ارتباط بین خداوند و انسان است، اما قانون اساسی به گفته او مفهوم عصر مدرن برای برقرار کردن ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است.
شریعت اساسش است که یک امر فرامکانی است، یعنی فرق نمیکنه. به هر حال شریعت همه جا یکی است. نماز خواندن برای یک مرد، برای یک فرد مسلمان واجب است، فرق نمیکنه در آمریکا باشه، افغانستان باشه یا عربستان باشه. زکات دادن، روزه گرفتن و بقیه اعمال دینی همی حکمت داره. شریعت مرز نمیشناسه. طالبان همیشه میگه ما مرز میشناسیم و در مرزهای خود ما عمل میکنیم، یعنی خودشان میگه ما از بقیه افراد که ادعای شریعت داره در بقیه دنیا حمایت نمیکنیم. این به معنایی که اونا پذیرفته است که شریعت عمل نمیکنه، چون شریعت یک امر فرامرزی است.
عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، میگوید که احکام شرعی امری پیچیده است و در توان هر کسی نیست. او میافزاید قانون اساسی افغانستان مطابق احکام شرعی است و بدون قانون اساسی حکومت داری ناممکن است، زیرا از نظر وی در امر دوام یک نظام موجودیت قانون اساسی حتمی است. عبدالله شفایی، استاد حقوق و پژوهشگر دانشگاه پادوا در ایتالیا، میگوید که مطابق خواستگاه فکری طالبان که به گفته او گروه افراطی بنیادگرا با ایدئولوژی سلفیت است، طالبان با این تفکر با دو جنبه مثبت و منفی قضیه شریعت را جایگزین قانون اساسی در کشور میپندارند.
طالبان بارها و بارها با نادیده گرفتن حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و همچنین در حقیقت فرار و گریز از قانونگذاری و قانونمندی ثابت کرده که طالبان همون گروه ایدئولوژیک سابق است و در حقیقت خواب تغییر طالبان هیچگاه تعبیر نخواهد شد.
طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در اگست سال 2021 اعلام کردند که میخواهند قانون اساسی دوره ظاهرشاه را بدون برخی مواد آن به طور موقت نافذ سازند، اما بعداً قانون اساسی را به تعلیق درآوردند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ترانو لیدونکو، په خبرونه کې راسره د حقوقي چارو شنون کې عبدالسبحان مصباح ملمدی او په افغانستان کې د طالبان لوري د احزاب او سیاسي فعالیتونو پر بندیز به ورسره بحث وکړو.
آقای مصباح، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام خدمت شما بیننده های متعال.
مننه مصباح صاحب. طالبان وایي چې په افغانستان کې د حزب نوم اخیستل جرم دی او تازه په کندهار کې درې کسان د سیاسي فعالیت په تور په درو وهلي او په 15 کالو بند سزا یې محکوم کړي دي. تاسو د طالبانو دې اقدام ته په کومه سترګه ګورئ؟
سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې دا اقدام په خپله جرم ده، په خپله د قانون سرغړونه ده، ځکه د احزاب او مسله دا د وګړو یو اساسي حق ده. اساسي قانون په 13 ماده کې په مشخصه توګه د احزاب په باره کې سره لدی چې یو اساسي حق ګڼل دی، خو مکلفیت دا ورکړی د خلکو ته چې د احزاب او اساسنامه باید د شریعت سره یا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه وسی، او د دې تر څنګه د دوی کړنې باید علني وسی، مالی منابع باید علني وسی، نور سیاسي احزابو پورې تړاو نه لري، د خارج بهرنیونه ملاتړ نه لري، او د حزب د رجستریشن پروسه، ثبتولو پروسه د عدلي وزارت پورې اړه لري، ولی د حزب د منحل کېدلو موضوع یوازې محکمې پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیا بیرته اساسي قانون حکم داده چې که تر څو چې یو عمل جرم نه یې ګڼل شوی مخکې، هغه موږ نشو کولی چې هغه ته جرم ووایو د قانون پر بنسټ باندې، او نه څوک محاکمه کیدای شي مګر دا چې مخکې له دې نه دی صلاح محکمه وسی. او جرم بیا هغه پدیده ده چې اجرای امتناع دی قانون پر بنسج خمیسته شوی. دغه کسان چې نن سبا په سیاسي فعالیتونو پر بنسج باندې محاکمه کیږي، دا پرته له دې چې استبداد وسی، پرته له دې چې د خلکو له نظام نه زړه تور کی، ویره رامنځته کی، بل څه نه ده. یعنی حقوقي اساس نه لري او نه هم شرعي اساس لري. دوی چې ورته جرم ګڼي، خپل د جرم موضوع د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسج د خلکو لخوا نه یو جرم ګڼل کیږي، پرته له هغه جرایمو چې شریعت پر بنسج دي، هغه په نصوصو ثابت دي. پرته له هغې نور جرایم باید د خلکو د نظریاتو پر بنسج، لکه د موږ د جزا کود کې چې په 1914 مادو کې اکثر د موارد جرمي موارد جرم ګڼل دي، هغه د هغه اصول په لحاظ د پارلمان چې د خلکو استازو پر بنسج باندې وسی. نو موږ ویلی شو چې دا کړنې فقط د دې لپاره دي چې دوی قدرت کې پاتې شي او سیاسي مشارکت کې د نو ونډه اخیستلو لپاره دا سیکرټن ترسره کړي.
بله آقای مصباح، وزیر عدلی حکومت طالبان میگه که فعالیت احزاب سیاسی بنیاد شرعی نداره و استفاده از نام حزب را جرم پنداشته میشه. با باور وزیر عدلی، با باور شما چرا طالبان با احزاب سیاسی در تقابل قرار گرفتن؟ ترس طالبان از چی است؟
خب ظاهرا وضعیت را که ما میبینیم فقط حراسی است که قدرت تقسیم نشه، به خاطر که یک موردی که از زمانی که طالبان حاکم شدن با جامعه جهانی مشکلات دارن است که مشارکت سیاسی است و ما فکر میکنیم که موضوع بسیار مهم است، به خاطر که اصلی که قانون اساسی قبلی که حاکمیت ملی را مربوط ساخت به مردم، که او مردم صلاحیت داره که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم که طبعا بر مبنای انتخابات بود که موضوع حق رای و حق کاندیدات شدن، این همه موارد از نظر گرفته بود. حال از این معلوم میشه که واکنش هایی که دارن یا حساسیت هایی را که طالبان در خصوص موارد سیاسی در نظر داره، ای به این معنی است که اصلا نا نمیخواهند که دیگه افراد در سرنوشت سیاسی یا در رسیدن به قدرت سهیم باشند و این مسئله بسیار خطرناک است، به خاطر که اصل در یک نظام که همون تعریف دولت را در سطح بین‌المللی تشکیل میده، او مردم است. همون سه عنصر است که مردم است، او مردم باید در قلمرو باشه و اونا باید حاکمیت داشته باشند. خب مردم، اگر همه مردم نقش در نظام نداشته باشه و یک گروه حاکم باشه، این بدون شک خودش استبداد است، این ظلم است و این موردی است که باید از این اجتناب شود.
مصباح صاحب، تاسو قدرت او حاکمیت تا اشاره وکړه، او اوس پوښتنه ده پیدا کیږي چې د طالبانو اوسنی حاکمیت آیا سیاسي فعالیت دی کنه، یا دوی ته سیاسي فعالیت ویل شو کنه؟
راته لشکره ګوري، دغه چې قدرت تدریسي دلو مسأله رامنځته کیږي د خپل سیاسي فعالیت د دغه تحریک چې دوی رامنځته کړ په 1990 کلونو را په دې خوا، سره لدی چې دوی شعار دا و چې دوی به د فساد په مقابل کې مبارزه کوي په هغه وخت کې. خو کله چې دوی دغه تشکیلات رامنځته کړل په لومړۍ دوره کې، بیا په دویمه مرحله کې بیا چې دا قطر ته ولاړل، دا مذاکرات یې وکړل، دا په خپله ټول په حقیقت کې سیاسي فعالیتونه ول، ځکه د قدرت ته د رسیدلو مسله پکې مطرح وله. نو دا د دوی تحریک چې ده په خپله یو نوه سیاسي،
نو چې سیاسي حرکت او وسی د دوی دا سیاسي حرکت اوس تر پښتنې لاندې نه دی چې بل چاته اجازه نه ورکړي او په خپله کولی شي فعالیت وکړي.
وره یو عوام دستون زه چې در ازین افغانان حتی زړه نشي کولای چې افغانستان ته بیرته راوګرځي، سره له دې چې په ډیرو مواردو کې هلته امنیت شته ده او کومه خاصه ستونزه خلکو ته نشته. یو هم دغه ده چې دغه خلک غواړي چې په سیاسي نظام کې ونډه واخلي، ځکه د افغانانو حق ده، دي دغه مملکت خلک دي. نو دوی چې داسې محدودیت رامنځته کړي، لکه داسې محاکمې چې کوي، غیر قانوني او غیر شرعي محاکمې چې رامنځته کړي دي، دا په حقیقت کې پاندې معنا ده چې سیاسي قدرت دی یوازې هم دوی پورې اړه ولري. او داسې فکر وکړي چې دوی کابینه اعلان کړله، له مخې ملایان، نو مخابرات وزارت کې ملا، صحت وزارت کې ملا، مثلا په ټولو چارو کې ملایان، نو دا خو په دې رقم سره مخته. اصل کې دا د دوی د استمرار لپاره یو ستر خطر ده. دوی باید دې ته متوجه شي، دوی دا کشران، دا مشران متوجه کړي چې دا وضعیت سم نه ده، نو دا پرته له شکه سیاسي وند نه اخیستل دا خپل ظلم ده وستدار.
بله آقای مزبا، طالبان از یک طرف تلاش میکنن جامعه جهانی آنان را به رسمیت بشناسه و کوشش میکنن فعالیت سفارتخانه هایشان در خارج از افغانستان در دست بگیرن. با باور شما این مخالفت و سرکوبی مخالفین سیاسیشان چی پیام را به جهان میرسانه؟
خب متاسفانه که از دو نیم سال به این طرف زمانی که اینا به قدرت رسیدن با مشکلاتی که جامعه جهانی با اینا دارن، در خصوص عدم به رسمیت شناختنشان، مشکلات در ذات خود ناممکن نیست، به خاطر که همه چیز امکان داره، خصوصا بحث مشارکت یا همه شمول بودن همه، و در پهلوی از او بحث مواردی که مربوط خانم ها میشه و یا هر مورد. اما اصل بری است که اینجا اراده وجود نداره و اینا به خاطر که یعنی برای ما هم واقعا سوال برانگیز است. خب اینا اگر واقعا میخواین که حکومت بکنن، در قدم اول خود زمانی که اینا حاکمیت رو به دست گرفتن اصلا برنامه برای حکومت داری نداشتن، در جنگ موفق بودن به هر حالتی که بود، بزامی از اینا شکست دادن، اشغال را یا هر واردی که بود او درست است. اما برای حکومت داری اصلا کدام منشوری، کدام قانونی، کدام واردی از قبل تهیه شده نداشت و تا هنوز این حالت گنگ است و این گنگ بودن سوالات زیادی را در ذهن همه افغان ها ایجاد کرده، در حالی که ظاهرا اتهام ما بالای طالبایی است که اینا فقط به خاطر که با قدرت باقی بمانند و برای دیگرها فرصت نتن، همین سیاستشان است و فقط میخواین که در غیر از او خواستایی که جامعه جهانی داشت خواست مردم است.
مزبسم در قانون یادونه تاسو وکلو داد دونیم کلو روست هم طالبان اساسی قانون نلری چه پاقی بانی مختلر شی، اساسی قانون سمره اړین دی او د جوړیدو په صورت که بای طالبانو د اساسی قانون بند سنگوی؟
وره یو نظام پرته د اساسي قانون نه د حکومتداري یا په ټوله کې د دولت درې ګونو قواو د دو کړنې د اساسي قانون نه بغیر ممکن نه دی. او د اساسي قانون یو عمده تفاوت همدغه ده چې په دې کې به دغه د سیاسي مشارکت موضوع مطرح کیږي، د مسالمت آمیز د قدرت د انتقال په مسالمت آمیز توګه دا یو اصل ده. د ملي حاکمیت موضوع چې خلق ټول په کې ځان صحیح مبولي، دا یو اصل ده. د وګړو د اساسي حقوقو موضوع چې هغه باید تل تر تله ښه شي، د قدرت د تقسیم موضوع، د چک او د بالانس مسله، د قواو د تفکیک، دا یا د سیاسي نهادونو شتون، دا هغه موارد دي چې اساسي قانون یې تعریفوي. او ګوره دغه وضعیت سره چې نن سبا موږ راغلي یو، یو کس را جګیږي، یو خبر کوي او هغه خبره د دوی لپاره قانون ګرځي. د دغه هرج مرج د مخته وړلو لپاره اساسي قانون ده. اساسي قانون چې شو ټول به هغه قانون ته تابع او مساوي توګه به په ټولو کلی کېږي. اوس دغه کوم وضعیت چې ده، دا په خپله یعنې پرته له دې چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې را حل شي، بله لار ورته موږ نه لرو.
د حقوقي چارو شنون کې عبدالسبحان مصباح ډېر زیات مننه چې موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
تشکر از وخت ستاسو.
طبیب بیمار با نام اولش صدا میکنه، ولی معمولا بیمار طبیب دکتر صاحب میگه. این خودش یک هایرارکی ایجاد میکنه، فاصله ایجاد میکنه. آیا اخلاقی هست یا نیست؟
کله چې هغه د لاسن لارل د ماشوم ډیر زیات یو په حالت د مخامخ کیږي چې هیڅ باندې اعتبار نه کوي.
تاسفانه یک بیماری است که به هدف پیدا شد، آهسته پیشرفت میکنه اما تداوی نداره.
د اولاداری نظر، یعنی د ماشومان د پیدا کردو نظر، ډیر زیات مشکلات لري.
صلیب سرخ بیماران را از غزه بیرون میکند، اما اسرائیل ما را به غزه برمیگرداند.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
بینندگان عزیز، به این بخش برنامه خوش آمدین. مهمان این بخش برنامه ما محترم صدرالدین، متخصص پروژه های انکشاف بدیل هستند که در مورد پیامدهای کاهش کمک های بشری در افغانستان با ایشان صحبت میکنیم. آقای سراج، خیلی خوش آمدین به برنامه.
خبروان تخرال است صدرالدین سر.
خیر استیم، مننه.
ملل متحد میگه که 3 میلیارد پول تقاضا شده برای کمک‌های بشری به افراد نیازمند در افغانستان، تنها 6% آن به دست آورده شده در افغانستان. با باور شما دلیل کاهش کمک‌های بشری در افغانستان چی است؟
تشکر، و ما هم به نوبت خودم برات خودت و به بینندگانتان سلام میگویم و احترامات عرض میکنیم. باید برات واضح بسازم که در 2 سال یا 2.5 سال گذشته تقریبا به حدود 3 بیلیون دلار به افغانستان کمک نقدی ارگان ها یا دونرا کده، ولی یک گپ طبیعی است که در وقت زمان کمک ها کاهش یا کم میشه. یه چند عوامل داره. یک شواملاش اولیتی دونرا است که شاید 2 سال یا 2.5 سال پیش افغانستان یکش از اولیت‌های دونرا بود، ولی حال در منطقه کشورهای دیگه است، یعنی مثل اوکراین و یا جنگ غزه و اسرائیل، که اونمور توجه یا رجحان دونرا را او طرف چی کده برده. و عامل دومی که است واقداران یا واکمنان کابل است که او به حقوق بشر یا به حقوق زنها زیاد چی نمی کنه، توجه نمی کنه و این کار دونرا را خسته کرده تا قسمت. سویمیش است که از طرف واکمنان کابل کارای کمک بشر دوستانه چی میشه؟ مداخلت میشه و تا قسمت اینمی شفافیت و چیزی مشکلات داره. چهارمینش است رقابت بین ارگان های خارجی در کابل بخاطر به دست آوردن پولا است، یعنی به دست آوردن بودجه است که تطبیق شوه بدون نظرداشت کار چارچوب کاری و نمو ارگان ها. و آخرینش و بسیار مهمش است در دو سال گذشته پروژه های یا کارهای تطبیق شده که بسیار غیر موثر بود، با وجود که 30 بیلیون دلار مصرف شد، ولی تعداد افغان ها که ضرورت بود، ضرورت کمک بشر دوستانه داشت، از او زیاد شده ولی متاسفانه کم نشده.
بله صدرالدین صاحب، د ټولو ستونزو سره تاسو یادونه وکړه او د مالی مرستو کمیدو سره نړیوال مرسته رسوونکو ادارو په میلیونونو کسانو سره مرسته هم درولې دي، د دې اغیز به څه وي؟
متاسفانه فیصې باید وایم چې افغانستان یو له هغه ملکونو دی چې همیشه د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، ولې په داسې یو حالت کې چې کله مرستې کمیږي دا نور هم مشکلات زیاتوي. د مثال په توګه یعنی بشری ناورین به نور هم ورسره زور شي، دې کې شک نشته دی. او دویمه دا ده چې داخلي او یا خارجي مهاجرتونه به زیات شي، ځکه افغانان په عموم کې په داخل د افغانستان کې کوم داسې کارونه یا متاسفانه داسې د روزمره سیزونو ته لاسرسی نه لري چې د هغې نه یو څه آمدن ولري. اقتصادي وضعیت په عموم کې د افغانستان یا د عامه ولس نور هم خراب کیدلی شي. د معارف او د صحت بخش چې تیر دوه نیمو کارونو کې متاسفانه ډېرې ضربې لیدلې دي، دا نور به هم د دوی حالت به نور هم وخیم شي. د بشري حقوقو هغه سرغړونې دي چې متاسفانه دا نه رسنیز کېږي اوس د بالحال لپاره، او نه څوک نه ډېر خبرېږي. که دا بشر دوستانه مرستې نور هم کمې شي، نو د دې د تعداد زیاتېدو هم ډېر امکانات دي. د غذایي نه خوندیتوب یو غټ عمده مشکل دی، یا د ماشومانو هغه د مړینې کچه دی کیدلی شي دا ورسره زیاته شي. او په ټولو کې د په عموم کې د عام ولس کې هغه رواني مشکلات د هغوی د ډېرېدو ډېر امکانات دي.
بله آقای صدرالدین، مقامات حاکم در یک کشور در قبال مردم خود مسئولیت دارند که برشان زمینه را مساعد بسازن، یا فکر میکنین که حکومت طالبان توانایی و امکانات لازم برای کمک به مردم افغانستان را داره در حال حاضر؟
بدون شک که طالبی سوال تن دو جنبه در یا دو بور داره، یک شخص که منابع و یک شخص ظرفیت شان. بدون شک که سرچی داره، منابع مالی در دست طالبا خوب است، یعنی از استخراج معدن تا مالیه ای که از دیهاتی این و از دکانداران و از دریورا را میگیره. ما برتان یک مثال میتم که از یک دکاندار تا 10 قسم مالیه میگیره، یعنی پوست معمول است را او گرفت کشیده از مالیاجات و چیزها را. ولی مشکل ده ای است که کدام شفافیت در بین این چیزا نیست که این پیسه کجا میره و در کجا نمیره. و در ظرفیتشون بسیار واضح است، مثل افتابر روشن است که در دو سال یا دو نیم سال کدام پروژه یا کدام کاری نکده طالبا یا نتوانست که به عام ولس یا به عام مردم کمک برسه. یعنی مثال برد میتم که ریاست پاسپورت، ریاست بسیار مهم که همه روزه مردم برای ضرورت داره، ولی ما و شما شاید حوزه پاسپورت هستیم در افغانستان. پانتونه شخصی و دولتی، یعنی بسیار پانتونه شخصی بخاطر امکانات مالی یا بخاطر سپورت واکمنای کابل بسته میشه. تطبیق یا طرح کدام پروژه هایی که در دو نیم سال کدام پروژه تطبیق نشده یا طرح جور نشده که به عام ولس از خیر و برسد.
بله صدر عزیز صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د ماشومانو ژوند ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ماشومان د حقونو تر پښو لاندې کېدو په اړه اندېښنه ښودل ده. افغانستان کې ماشومان څومره له خپلو حقونو بې برخې دي یا په سختیو کې ژوند کوي؟
بدبختانه باید ووایم چې افغانستان د ماشوم لپاره یو ډیر سخت او خراب هیواد دی. یعنی شرایط دومره سخت او خراب دي چې د ماشوم لپاره هلته د اوسیدا یا د پات کېدو لپاره شرایط په هیڅ صورت مناسب نه دي. که څوک غواړي چې د ماشوم د وضعیت، یعنی د افغان ماشوم د وضعیت نه خبر شي، دوی کولی شي د ساحونه لیدنه وکړي. د مثال په توګه به زه ورته وایم که په کابل کې څوک غواړي چې د ماشومانو د وضعیت نه خبر شي، دوی دې لاړ شي د سبز بټۍ د وګوري چېرته د افغان ماشومان په کوم حالت کې دی. ولی د دې نه علاوه د افغان ماشومان چې دي، هغوی خصوصا نجونې چې دي، هغوی د زده کړو نه محرومې دي، کوم چې یو بنیادي حق دی. د تیرو دوو نیمو کلونو نه په میلیونونو افغانان نجونې له زده کړو نه محرومې دي. د شپږم سیمه پورته په لکونو ماشومان د بېوزلۍ او د فقر له لاسه په شاته کارونو کې مصروف دي، چې سرک په سر باندې اوبه خرڅوي یا نور موټر شیانو کې مصروف دي. د دې نه علاوه د معرف هغه یا د صحت هغه خدمات ته لاسرسی نه لري چې کوم باید یو عام ماشوم د نور دنیا یا د منطقې د هیوادونو ماشومانو ته لاسرسی لري.
بله آقای صدرالدین، با باور شما چی رای حل برای بهبود وضعیت زندگی مردم و در کل با ویژه زندگی کودکان در افغانستان وجود داره؟
بدون کدام شرط و قید باید دروازه های معارف با باردو دخترها و بچه ها خسرها باید خلاص شود. خدمات صحیح باید تفلکان باید داده شود و شنینگا و یا ظرف پروژه های ظرفی سازی به والدین، یعنی پدر و مادر دخمین داده شود. باید او را بفهمه که چطور یک طفل تا میتونه که در آینده یک کردار خوب، یک کنتریبیوشن خوب در جامعه، کردار مثبت یک جامعه داشته باشه.
بله.
و از کارهای شاقه او را باید بگردانه، یعنی کارهای در طفل باید در سکول باشه یا در مکتب باشه، در وقتی که او طفل باشه، نه در کارهای شاقه و کارهای سخت درگیر باشه. و در آخرش این کارش و ریسپانسیبیلیتی یا ذمه‌واری یا با چی واکمنای کابل یا با ادارات خارجی چی میشه متوجه میشه که باید در نظر داشت بودجه و در نظر داشت مشکلات طفلکای افغان باید پروژه ها را یا طرح ها را جد بکنه یا طفلکای افغان در یک قسمت برسه که چالشش کم شه.
د انکشاف بدیل پروژه متخصص صدرالدین صاحب ډیر زیات مننه چې موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
یک جان تشکر از وقتتان و از حضورتان به برنامه. بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم در همینجا به پایان میرسه.
تاسو له ما ته ډیر مننه. تر بیا.
وضعیت.
السلام علیکم درنو ریدونکو، په خیر راغلی ستریم شي. د نن او وضعیت په پروګرام کې نن په دې غږیږو چې جیش العدل ویل دي چې په ایران کې تازه بریدونه دوی ډلې کړې دي. د ایران دولتي مطبوعات وایي چې د اپریل په څلورمه د سیستان بلوچستان په ولایت کې د یاغیانو په بریدونو کې لږ تر لږه د امنیت لس ساتونکي وژل شوي. ایراني چارواکو د کلونو کلونو رئیس د ایران د سیستان بلوچستان په ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقبرانو، بلوچستان یاغیانو او د سنی افراطي مسلمانانو سره په جګړه کې دي غواړي چې مخې ونیسي. د ایران دولتي تلویزیون د ایراني مقاماتو لخلې د خبره کړې د راپورټ ورکړې دی چې وای په دغه تازه بریدونو کې اتلس دهشتګر هم وژل شوی دي. او د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال مجید میر احمدی د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې په راس کې د سپای پاسداران په اړه باندې او په چابهار کې د پولیسو په پوسټي د شپې تروریستانو برید کړی دی. د سپای پاسداران او پولیسو غړي پکې وژل شوی دي. میر احمدی دا خبره هم کړې ده چې د چهارشنبې د ماخام په دینه خطو کې لسنه زیات عسكر د دې وژل شوی دي. نو د ایران زد وسوالې ډلې جیش العدل په خپل ټلګرام چینل کې دا خبره کړې ده چې وایي دا بریدونه مونږ کړی دي. په پاکستان کې مشته د سنی مسلمانو یاغیانو د ډله 2012 کال کې جوړه شوې ده او ایران دغه ډله یعنی جیش العدل دهشتګر ډله بولی او د دهشتګرو په لیست کې شامل کړی ده. دا ډله د ایران د چارواکو سره څه مشکل لري؟ ولې بریدونه کوي؟ په دې منطقه یعنی سیستان بلوچستان کې په کوم اساس تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه مساعده شوې ده؟ اصلي ریښه یې چیرې ده؟ نو زه غواړم چې په همدې موضوع باندې د خبرونې د میلمه سره وغږیږم او د دوی نظر واورو چې دغه اصلي خبره چیرې ده. دلته ولې اور لګېدلې ده؟ څه خبره ده؟ دا ریښه یې چیرې ده؟ ما خبرونه ته نادم صاحب را بللې ده، د نړیوالو سیاسي چارو کارپو خلیل احمد نادم صاحب او رغه ستلم شي. نادم صاحب په خیر راغلی.
ژوندې
اوسه نادم صاحب محترم، تاسو خو حالات ساری دغه تازه خبرونه نه خو به خبري چې جهیز الودل ویل دي چې دغه دوه حمله چې په خره کې وشوې پراس کې د منګه کړی دي او ایران بیا وایي د کې لسنه وجل شي او بځی کوي چې اتلس دهشتګر وجل شي دي. دا نن نه ده چې د حمله شي یا پرون ډیر حمله په خوام شي دي. د کلون کلون رئیس د غجریان لري او چې اصلي وجه هم قاچاقبران دي او نور مسلې هم دي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې دغه ډله په ایران کې حکومت ته مشکلات پیخی او یا مثلا د دوی په قواو باندې عمل کوي بریټ کوي او په پاوزه په ساتون کوي؟ اصلي خبره څه شته د جهیش العدل صغوري؟
ښه سلامونه تاسو ته خوري او تاسو اوریدونکو ته، تاسو درنو همکارانو ته.
وعلیکم السلام.
اول دې چې پر جهیش العدل باندې تاسو خبرو کو، د دوی پر حملو باندې خبرو کو، باید راځي شي د ایران داخلي سیاست تام شو مخالفي سیاست.
ها
ایران د نن خپل په هیواد کې دغه اقلیتونه چې دي قومان چې دي یا مذهبي اقلیتونه ته دوی ته اصلا هیڅ حق نه ورکوي. تاسو نه تنه چې د بلوچستان دی، البته کوردان دی، البته آذربایجانیان دی، نور قومونه دي ژوند کوي چې دوی اصلا هیڅ حق د ژوند دوی اصلا دوی ته نه ورکوي. چې تاسو دې مولوی عبدالحمید د بلوچستان غټ مولوی خبرې همیشه تاسو یو لري د جرمي په ملانځه باندې همیشه انتقاد کوي. مثلا سنیانو ته اصلا حق نه ورکوي. ما په یاد دی چې په مشهد کې یو مسجد و، یعنی دغه مسجد د شپې او خلک اته مخصوصم لوځي وکړي سهار چې خلک راغله چې هلته فارس جوړ شوی هلته ونې پکې ولاړ دي. یعنی تر انتهای حد پوری د خلکو پر ضد د نورو اقلیتونو او پر ضد د سیاست کاروي او ظالمانه سیاست.
یعنی دمدی حکومت په وخت کې؟
بله بله دغه حکومت په وخت کې. دغه حکومت په وخت کې. نو بل دا چې دلته بیا نور مسائل ایران خو همیشه تاسو ګوري چې په ټول نړۍ کې خپل نیابتي خلک تاسو په یمن کې وګورئ، سوری کې وګورئ، لبنان کې وګورئ، فلسطین کې وګورئ، هر ځای تاسو ګوري ایران خلک د نیابتي صلاح نه غواړي چې د دوی په خاوره کې جنگ او جنگ خپل د هیواد نه لیري ساتي او دلته نیابتي خلک استخداموي دوی ته صلاح او مهمات امکانات په لاس ورکوي. حتی تاسو خبره د فاطمیون په نامه افغانان یې عملته استخدام کړی دي سوریه ته استول دي او په دغه ورځو کې ما یو فورم ترلاسه کړ چې دا د ایران لخوا افغانان ته ورکول کیږي چې دا د خانپوری کې او دوی روسیې ته واستوي چې د اوکراین په جنگ کې دوی زه کار وکړي. دا ټول کارون چې ایران کې اوس راځي د دغه عملیاتو چې ولې جیش الاد داسې عملیات کوي د سلام دی د اپریل ستاسو په یاد دي چې څو افکې مخکې اته دغه موقت چې ایران نظامی عمله وکړه وایي بریډ وکړي په بلوچستان کې او دوی ویل چې موږ د جیش الاد پر موزیګانو باندې پر مقر باندې موږ عملات انجام کړی دی په دې چې دوی د منځ یو شو اته بیا د پاکستان دولت دا وکړه چې دلته بے گناہ خلق وجل تریویدی او دی دا کارن کړه بیا بل مقابل پاکستان هم د دې خاورې بیا څو راکټونه وویشته.
بله
نو دا مسله واستنه نو د دې خاطر چې دا بلوچستان ازادي غوښتون کې جریانونه دي چې خپل د ازادي لپاره د مبارزه کوي کسم د خپل کلمه د توریزم تعریف دا چې په شاده باندې تعریف لري یعنی هر هیواد چې مثلا بل هیواد ته څوک ته واخی هغه ته توریست خطاب کوي او هغه څوک چې مثال خپل د ازادي خپل ځکه شاد مور ته توریستان وایي. یو بل مهمه مسله خو خبره داد خادم صاحب چې پاکستان کې تاسو ویلي چې دا تر لاسو ورځې کې چینایي انجینران په نخ شو په خیبر پختونخوا کې ووجل نه او دلته داسې ښکاري چې د غرب او د چین ترمنځ او د روسیې او د چین د امریکې ترمنځ د ایران د امریکې ترمنځ دلته ځینې رقابتونه په منطقوي او بلمري سطح کې موجود دی. دلته پاکستان ګوري چې مثلا په افغانستان کې چین روسیه ایران تقریبا بلاسیدی او ایران دی نجدی اړیکې لري او افغانستان د پاکستان د ظلم له لاسه چې همیشه د بندرونه تړي د میوجاتو په وخت باندې مثلا او افغان کانټینرونه د دوی په بندرو کې هلته دمرش خوري ظالمانه عمل تر سره کوي قسم دی مثلا قراردادونه لري د دولت د افغانستان د دولتونو سره ما دی ژمن نه دی. دلته چې افغانستان خپل لارې بیل کړی د چابال لارې دلته غواړي چې تجارت وکړي نو دلته خامخا به د پاکستان لاس هم په دغه عملیاتو کې چې دلته هغه چابال منطقه چې د افغانستان لپاره او د افغانستان شمالي وادو لپاره د چین لپاره د هند لپاره ډېر مهم بندر دی او افغانستان غواړي چې د دغه لارې خپل صادرات واردات وکړي او په نفع د افغانستان دی د پاکستان د لارې په دې چې پاکستان همیشه خنډونه جوړي کته مثلا هندوستان د خپل مارکیټ دی د افغانستان لپاره او لارې هم ډېر لاندې د پاکستان لري هم متاسفانه پاکستان همیشه د افغانستان پر ضد دی او حتی هندوستان پر کوله پرینه خو ده چې په دلند لاره د غنم افغانستان ته ورسیږي دوی مجبور شه چې په کشتی کې چابهار ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې یو مسله د پاکستان مسله هم ده چې په دې زمینه برابر کړی د دغه جیش الاد لپاره چې دوی حملاتو کې په ایران کې تر څو چې دغه منطقه ناامن کړي او افغانستان په اصطلاح لاس پسر شي د دې ځای نه او بیرته پاکستان ته رجوع کړي او ټول خپل معاملات خپل ترانزیت خپل صادرات و واردات در پاکستان دلار بید.
خب پده بنده خب باید ایران هم و پیگه چه پاکستان سلو بکوی؟
خب بیل شک چه ایران پده پیگه نو خطا سی سیاست خدا ده چه مثلا دوی داسی واضح نوائی چه دوی شکوی پده چه داسی کتل یا تا پاکستان مثلا درون ام در پاکستان للار افغانستان ترازی افغانستان نه. اما در طالبان ویندویان نوائی چی مثلا کم ایواد ویده دقیقه یو ایواد نه بس درون رازی خب در خود دوی دقیقه پالیسی ده چی در یو ایواد نم نه اخلی
بله.
دلتم ایران خب دی پویدی چی دقیقه ام اقتصادی مسائل ده بل در چی دقیقه در روسیه هم دقیقه چیسو توریسی همال چیسو اما پا کرمان کی چیسو پس لده دقیقه حالا چی تشنج ده امریکی او ده ایران ترمنزه اسرائیل ده امریکی ترمنزه ده فلسطین جنگ ده خامخواب دلته اغه استخباراتی کرید دنیا با هم ده دغنه استفاده کرید چی دلته جویشلات موجود ده دوی بیا سوالی یا امکانات بی پلاسر کرید چی تاسی هم یه گزار ده دیلاری پر ایران ونوکه چی ایران هم نامن سی
یعنی استاسی پا فکر بله نادر سه محترم استاسه په فکر دا غنلا جهش العدل دا د سه کم مذهبي حساب باندې د ایران سره دغه سه جنگي کې بریدونه کوي الته د ایران په خاوره کې کم بل مقصد ده سه مقصد ده د دې د دې اصلي مقصد څه شه ده د ته خو ډېر دلې د کوردانو بل بل د ټول حقوق سلبي ده سه غړي
خو دې خو د دې د بیا ازادي بخون کې یو جریان ده دې د بلوچستان ازادي غوړې کور یو بلوچستان د پاکستان د ګورې خپل ازادي غوړې بل د تبي ایران کې د بلوچستان د ګورې دغه منطقي سره متحد سي بل اخر یو ازادي ته ورسي دا مسله هم ده بل مسله هم ده چې ممکن چې
یعنی جیش العدل د دې دوه بلوچستانونو چې په اتحاد به ته غږیږي چې سره یو ځای شي دا څه وای؟
اتمان دوی دا سیو هدف لري چې دوی په سلا یو ازادي د ایران او خو د پاکستان په دې چې تاسو ګوري پاکستان کې هم دا چې عمل تر سره کوي او ډیر فشار پر پاکستان باندې راوړي او تاسو د منابع د انرژي وګوره معدن د ټول په بلوچستان کې دي اما پنجاب یې خوري مفت او د دې ځای ټول عاید د دې ځای د دې ته شي نه ورکی نه او تاسو وګوره چې هر څه پیشرفت و فابریکی و ترقی و هر چیده پنجاب ایالت کرده بلوچستان که ایچ مصرف نکیگه او طول بودی دا مسئله ده چی دوی غواره چی دوی اقلا نخپل آزادی تلاسی که یا اقپل حق و غواره چی دلتا بلوچستان که از سچ آید کیگه ده دوی ده تولیدات و دوی ده معادن نه اقلا یو چه یعنی تر 50 فیصد یا 80 فیصد باید دلته د دوی په خاوري کې ولګيږي د بلوچ خلکو د حسین لپاره الان چې بلوچ خلک ډېر بیچاره بیچارهګي ژوند لري
یعنی تاسو فکر کوئ چې د بلوچستان ترمنځ کا پاکستان خواته دي کا ایران خواته دي چې د افغانستان سره پول لري دلته د خلکو کې دومره هوښیاري یا دومره تدبیر پیدا دي چې دوی په یو نظر دي چې غواړي بلوچستان خاورو دي بیرته یو زیوی یو ولایت دي د پاکستان نه دیم جدا وي د ایران نه دیم جدا وي یعنی د خلکو افکار دومره پخ شوي دي
خو تا شاته د زایشه په وخت کې ما په یاد چې دا بلوچستان غوښ بخش بزنجو نور اته دی په وزیر اکبر خان کې دلته زایونه دولت دلته کار کوله مبارزه کوله اته د دیموکراتیک خلق په وخت کې د سیستان بلوچستان بلوچستان په کابل کې ما په یاد چې دا دلته وو ژوند کوله دوی مبارزه کوله خپل د ازادۍ لپاره نو دا د اوس نه دی چې اوس دا مسله شروع شوی دی دوی دا وخت لکه دا کوردان چې مثلا ځینې کوردان په ایران کې دي ځینې په عراق کې دي ځینې په سوریه کې دي ځینې په ترکیه کې دي دا سره ویشل شوی دی یو ملت یو قوم دی یو ژبه ده یو فرهنګ ده اما استعمار ګلې د خړې د ټوکر ټوکر کړی هر برخي یو واته ور کړی خو دې خو دغه د پاره په ترکیه کې دی هغه بوله دغه کوردان مبارزه کوي چې په عراق کې فرض ہے کہ منتدی دو واسه نه رسیدي امکانات نه لري د بس داس یو بین المللی داس یو ریکر نسته چې د دوی د ازادي د پاره چې یو 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 وادو سی داګه اما دوی خپل د مبارزه نه تل کیږي نه منصرف کیږي نه دلته په بلوچستان هم که په ایران کې دي که په پاکستان بلوچستان کې دي ټول دوی غواړي چې خپل ازادي ولري خپل فیصله خپل ولري او اقلا او خپل حق ترلاسه کړي دغه مبارزه دوی د جریان
لري تاسو په فکر د دوی نفوذ څومره ده
فکر کوم د سیستان بلوچستان ایران کې لګته لګه شاید چې 8 میلیون نفوس ولته یو 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 10 میلیون به شاید دلته بلوچستان کې کې اضافه یعنی دلته په افغانستان کې نیمروز ولایت دی هم بلوچستان منتاب البته په پښتانه هم دی بلوچستان دی دومره چې دلته په بلوچستان کې د نومې بلوچستان نه تاسو په اکثریت دلته دی او په دغه په ایران کې هم اکثریت دي یعنی دوی په کافی اندازه هم نفوذ لري هم کافی اندازه هم ځکه ده که دوی ازادي ترلاسه کړي او دا زمينه دوی ته برابر شي وخت چې دوی خپل د وطن خاوند وي
یعنی د خاور په حساب د نفوذ په حساب د منابع په حساب که دوی ازادي واخلي کېدای شي او ملت یې بیرته سره یوځای شي اوس خبره ده چې دا کوم شخړې چې هم دا اوس روانې دي کله ایران بلوچستان کې دوی په ځاینو عمل کوي او کله د دې ځنه دا ډله ورزی الته په ایران کې بریدونه کوي دغه الته مثلا پولیس او امنیت د کسانې وجني دا خود افغانستان سره پول لري افغانستان تم دا اوس خپل په ډیرو مشکلاتو کې ګیر دی او هغه د پاکستان سره په خپل مشکلات لري ډیرو مسایلو کې ستونزې لري څه فکر کې ده د افغانستان په دې مشکلاتو باندې یو بل مشکل نه ور اضافه کوي
زه فکر نه کوم چې په دې چې افغانستان دا اوس خو د سیاست بي طرفي سیاست اختیار کړی او افغانستان په دې داسې بد حالت کې دی چې د اقتصادي وضعیت افغانستان وګوري دا سیاسي وضعیت وګوري دلته اغه پریکړه چې طالبان کوي دا د افغان دولت پیسې کې د مکتبونو تړلو دا ټول هغه جنجالونه چې خپل په افغانستان کې دا مسله ده اندیان کوي مثلا د خبر شوم چې دا ویبرز مخکي او استاد نجیب الله جامی چې د طالبانو طرفدار وو په سره دوی خود دغه نظام طرفدار وو اما انتقاد کول سالم انتقاد دی بندي کړی دی نور خلک هم بندي کی دغه حالت چې په افغانستان کې دی دوی ودیته وزګار نه دي چې دوی مثلا د ایران داخلي چای کې مداخله وکړي نو دلته فکر کوم چې پاکستان هم کې چیرې د دوی د بلوچستان مثلا نه وای خو دوی که دوی اساس یې شولواد کوله شو چې ډیر ګټه د پاکستان واخسم پاکستان یو خط خېزل د نورې وادو په مقابل کې د افغانستان کې دا څه وګوري چې 15 کال پاکستان دا څه زمينه دي مداخله د نورې وادو د افغانستان په چارې کې جوړ کړی او مراکز توریسي جوړ کړی دا چې شلات لم په دا اوسره چې اوس جوړ شوی دی او پاکستاني استخبارات په کې خبر نه دی خبر او په ځینې شرایط کې خپل په ګټم د استخبارات آی اس آی استفاده کوي اوس هم زه فکر کوم دا چابهار باندې چې حمله وشوه
بله
د سل په سل د معلومیږي چې دوی غواړي چې دغه سیمه نامنې کې په دې چې افغانستان صادراتو د هندوستان او د دې ځایونو په اصطلاح سهولت د دې وادو د پاره دی په دې چې د طالبان سره مناسبات دي د پاکستان دی ګډوډ دی
بلې دلته خود ټي ټي پی خبر هم د نادم صاحب محترم کنه چې پاکستان وایي چې د ټي ټي پی رهبران او مشران په افغانستان کې دی دا غیظ نه حمله تنظیموي او دلته پاکستان کې موږ ته امنیتي ستونزې جوړوي او هغه ورځې بیا د دوی یو چارواکی ویل چې په دغه حمله چې دی د طالبانو سره د خبرو پیشنهاد چې کړي وو او موږ نور باید نه قطن د دوی سره د خبرو کوم چینل نه لرو خبرې سره نه کو دا خبر اخرم ورکه نو یعنی پاکستان په یو حساب باندې چې د طالبانو نه فکر کوي چې موږ ته مشکل خلق کړی دی په پولیس باندې غوړي چې چابهار کې مشکل خلق شي طالبان په مشکلاتو کې ګرځي تاسو فکر کوي دا یو انتقامي هغه ده انتقامي اقدام دی چې طالبان کوي یلته نو بخې پاکستاني کوي
سل په سل په دې چې پاکستان هغه توقع چې د طالبانو دولت د فکر کوي چې دلته طالبان قدرت کې ورسیږي افغانستان به هم لکه پینزم صحبت پاکستان بی او سیا خارجی سیاست و طول به دوی تر ولکی لاندی اتا دوی پدی تمو چی افغانستان ده هند سر به چاری کی ونه دی الان چی تاسیول دی چی ده هندوستان استاد ایرال پا کابل کی خارجی وزارت و ده نور و مقامات سر وقت او افغانستان او خپل گچی ده گوری چی کم هیواد افغانستان ده گچ ده سی یعنی یوازنی هیواد چی افغانستان سر سیاست چلوی یو هندوستان دی بل جاپان دی دا وادونه همیشه افغانستان سره ډیر خولار او همیشه مرسته افغانستان لپاره کړي دغه لپاره او دا د پاکستان لپاره د منلو وړ نه دی چې افغانستان دی هندوستان سره خبره او بیت ولري اته دی ته د جمهوریت په وخت هم سوزل دی غوښتي تاسو د هندوستان کنسولګری په مزار هرات او کندهار او د ځای کې وټړي اته دا غوښتنه دی دولته نو اوسم دا پی ٹی پی چې دی خو په دې شلو کالو کې د طالبانو تر څنګ ولاړو په مبارزاتو کې اوس طالبان دوی ته نشي ویلی چې تاسې جنګ به کوئ یا طالبان د پاکستان د حکومت په منځ کې په مقابل کې مه درېږي په دې چې دوی خو دوی دا هڅولي دوی سره ولاړو څنګه دوی کولی شي دوی ته وایي دا کار مه کوئ الان چې پی ٹی پی هم غواړي دوم داسې یو اسلامي نه پاکستان کې طالبان له خوا رامنځته شوی دی هلته په هندوستان کې پاکستان کې وبخې پاکستان چې داسې یو نظام رامنځته دی وایي چې د دوی د اساسي قانون کفري قانون دی نظام چې دی کفري نظام دی او نن اوس هم دی اصطلاح د لاسپوڅې د بریتانیا لاسپوڅې دلته د رژیم چې په پاکستان کې دی نو دغه د پاره دی غواړي چې هلته یو اسلامي حکومت جوړ شي په پاکستان کې دغه د پاره طالبان نه غواړي چې صلاح دوی کونه سیاست مخنیوی خو هم نه کوي او نه سي هم کولای چې مخنیوی وکړي زما په یاد یو د طالبانو لوړپوړي چارواکی ما ته ویل په یو مجلس کې هم هغه کال چې د طالب پاکستان آیت غلی و دلته په کابل کې سر راوټل کې او د ٹی ٹی پی استازي هم د مذاکرات دولت د ویل ما په مشانو په څه ضرورت لري چې تاسو د ٹی پی ٹی ٹی پی او د پاکستان د دولت نن سوله او صلاح کوي خو په 15 تاریخ کال کې چې افغان ولایت وڅو زده کوم ورځ د پاکستان دولت راغی او د مونږ منځ کې د سوله وکړه چې افغانستان کې جنگ ختم شي دا دوی نه دی کړی خاصه دا کار مو کوي او تاسو ویل ما ټول تاسو بلوچستانو او پښتونو ته منګیزه وکړي چې ترڅو چې خپل حق د پنجاب واخی او ترڅو چې پاکستان په سره خراب نشي موږ نشو جوړېدلای دا مسله ډېر اصلن ډېر جدي مسله ده چې طالبان په دې پوهیږي چې د دوی اصلي دښمن خو د پاکستان دی تاسو اول کې چې مجاهدین په 1300 او یایم او یو کار کې چې راله کابل د ډاکټر نجیب حکومت نسکور شو او دوی راله کابل ته دلته جنرال حمید ګل د ایسای رئیس په ونی رئیس د مشاور په پایز د اما شاه مسعود ربانی سره او د وظیفه دا و چې د امنیتی ارګانونو د افغانستان بدلان کې هغه کار هم وکړي ټول هغه افسران او سربازان ټول اما شاه مسعود رخصت کړي بیر اخره تاسو ویل چې څه جنجال پر افغانستان راغی تر اوسه مونږ سکات د لود او راګان د لود
نادم سه محترم نادم سه محترم یا مثلا دیدی که د خبرونه ډیر لګه پاتې ده د قاچاقبرانو ډلې چې مثلا شکایت د ایران د خوانه کیږي چې قاچاقبر راځي زمونږ ملک ته اوس د جهشلا د عملو په ارتباط وی چې دی لري قاچاقبران راځي اخته د مرکزی اسیا ملکونه او جمهوریتونه چې دی دوی وی چې د تروریزم قاچاقبرانو وی را دوی سره موجوده ده روسیا هم همدا خبره کوي او طالبان وی چې دلته اس نه تروریستان او نه دلته کوم د قاچاق مسله شته مونږ کوکنارم ختم کړی دی ارسه خو ایران د خبره پم دی رپورت کې کړی دی چې تروریست او بخې قاچاق بران رزي دي لري نه ایران ته د سیستان بلوچستان خبره چي کوي دا غلار رښتیا هم تاسو فکر کوي د قاچاق د پر ډیره مساعد لار د قاچاق پکېږي یعنی یو ولادت بداوی
خو دا خبره پټم نو په خوام دا مسله و چې د بلوچستان لاري فقط یو کاروان د قاچاق تل کیږي تر ترکیه پریزي دا مسئله وو. اما تاسو فکر وکړئ چې کچيري د ایران ور پوری چارواکي او قاچاق کې لاس ونه لري، د دوی لاس نه د هیچ چا پلار نه شي کولای چې دومره نظامی قوت په ایران کې پراته چې د امریکې سره وي او دلته څو قاچاقبر د څو سلاو سره یو دوه پنځه راکټ سره دوی تیریږي تر ترکیې باندې خپل هغه قاچاق وړي نه، دا خو هېڅ معنی لري، دوی خپل لاس لري. حتی تاسو وکته چې مثلا تاریخ ته کوار شو د تریاک پر جنگ په نامه جنگ تریاکو نه، یعنی دا یو ادونه چې تله استعمارګر یو ادونه چې دوی خپل ولکه تر سره کې اول کار چې کوله دا مواد مخدره به ترویج وله چې هلته وکړي چې په دې چې مخدره موادو عاید نو د فیصدی اوخته په زر فیصد په اصطلاح د دې عاید چلان شي په افغانستان کې هم د خلک د خبره کوله چې کال کې شپږ سو میلیارد ډالر د کوکنارو د دیو للار د تریاک للار عاید را د یوادونه په تیارو کې وره، او دا خو په تیبو توابط کې استفاده ورزنه کې دا خو ډېر واضح خبره ده. تا مرکزی په وخت کې داسې یو مسله شو چې راځي دا رسمي کړو، دا کرل رسمي کړو او رسمي مونږ د دهقان واخلو خرڅ کو پر نورې وادو چې دوی څخه دوا جوړي مساکن جوړي دا شیونه.
بله،
اما دا مسله دا و چې د مافیا په ګټه نو دا کار رسمي شي، دا مافیا ملګرانو له پرنه خو چې دا مسله کرنه رسمي شي او رسمي توګه خلک د خلانو وکي یو اعتراض کوي.
یعنی
واقع ده چې دلته مافیا لاس لري، دا شرط دی کې نسته د مواد مخدره، اما دلته جيش العدل مسله دوه مسله دی، یا دی ازادي بخون کې د دوی غوښتون کې د دوی د مبارزه ده، یو بل دا چې شاید چې د پاکستان استخبارات دې کلاسونه چې د چابار بدد دلته نام نکي چې دا مسله ضرر یم
خاده د قاچاق موضوع په کېشته چې د خپل جګړې د تمویل لپاره دوی قاچاق کوي، دا مشته پکې نه
خوب ممکن دا وی چې ځینی دا خودی خونه لري امکانات څو پیته نور کې پیسې نه، ممکن چې خپل د عسکرو د مصارف او د تخویض لپاره دوی دا کار وکړي، چنانچې تاسو کار په شلو کال کې مودې چې طالبان په وخت کې د تریا خرڅېده ډېر په اګم د خپل مصارف د تریا پوره کوله، دا واضح خبر په مبارزه کې دا شی و دار لاري چې دې کوله چې څنګه ځان تمویل کی دا کار به د کوله، اما اوس بری چې طالبان خپل په قدرت کړی او دوی نه غواړي چې دا دومره په مليونو نفر موتات شو په تریاک په ایروین او تریاک که خزي که ماشومان دي که دغه دي، نو دا دومره بالا دومره ظلم د وطن د پاره خنه دی، دوی هم په دې نتیجې ته طالبان رسیدلي چې باید موږ صفر ته ورسو بالا دا شومه پدیده باید افغانستان
د رمانه نتا سنه نادم صاحب محترم خلیل احمد نادم صاحب د خبرونه وخت ختم شو، ستاسو د کور ودانی په مخمخه آئند خبرونه کې به بیا هم تاسو سره ارتباط ونی سو نخته پام د نوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه هم درته پای ته ورسېد. روسته د دې ستاسو خپل پروګرام ستاسو غږ پروګرام شروع کیږي. رونا غورزم درنی خود وخت راغلی د پروګرام ته وګورئ چې بل همکار به هم راشي په ستاسو دیشي ټلیفون کې او خپل تجهیزونه وړاندې کوي، خپل خبرې مطرح کوي، په کوم سوال لري سوال هم کوي. مخې ته مخه نو وخت تر څو لږ پاتې دي، خیر ده د درې نور ورځې د روزي خدای په خاطر کې وخت تر خوشاله یو کې تاسو سره پیرته د خیر سره پروګرام کې وګورئ. مننه تاسو ته.